دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي ز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمیر رپورټونه او شننې لرو او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په وسنی حصر کې هم وړاندې کړو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ویان دی منور شاه دی
د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وای مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د پختلو د سیمونه نه بدلوي د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي د ترهګرۍ او سخت دریځې خلاف جګړه د سیمې هیوادونو ته په شریکه تر سره کول پکار دي او د عراق وزیر اعظم وای امریکا د دوی د اجازه بغیر ځانګړي ځواکونه عراق ته نه استوي او اوس د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو وار بیا ویل چې مرکزی حکومت د لارې د پښتنو د سیمونه نه اړوي د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي ویل
کله چې میانواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای نو میانواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا نه مني چې دوی د چین سره د اقتصادي راهداري لارې بدلوي خو ملت پال پښتانه سیاستوال پر باور نه کوي وای په دې منسوبه کې د پښتنو حق وهل کیږي د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وای چې کوهارت کې هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړو یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نمونه مولوی عبدالسلام حضرت علي مجیب الرحمن او سبیل یحیا وو د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې و د پاکستان د خزانه وزیر ساخدار ویلي حکومت کوشش کوي چې د ضرب عزب عملیاتو او جګړو لوجې به کورشوي د قبایلی سیمو ټول کډوال دراتلونکي کال تر پای خپل سیمو ته ستانه کړي نو موړي پرون په لاهور کې رسنیو تخپل وینا کوي ویل د سلورو لکو کډوالو کورنوي نه او یا زره واپس خپل سیمو ته ستانه کړي شوې دي ساخدار همدارز ویلي چې ضرب عزب عملیات به د 2014 کال اخیر پورې په کامیابی سره ورسیږي په مومند ایجنسی کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړي دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترقۍ ورکولو وعده کوي خو تر اوسه یې عملی نه کړي په مومندو کې د کریم خان په نوم یو استاد نن مشال ریډیو ته ویل
زمنګه جایز مطالبه دي زمنګه جایز مسائل دي چې پټه سیکریټری په خپل باندې هم مني خو دغه به وجود هم د حل کولو ایس قسمه اوسه پورې په ګامونه پورته نشو زمنګه د مومند جنسي تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګه ترقۍ به څنګه کیږي دا به ایکارد په تشپګ ورځو پورې دغه شان جاری کلاس به ایکارد وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنګ د ټوله فاټه ټیچر شې نه دا په شریعه دستور باندې الته درنور کوي
د یادونه ولدا چې په سکولونو کې امتحانات را روان دي او د سیمه ماشومان د یو شمیر اندېښنو سره مخ دي بلخوا فاټا سیکریټریټ لا هم په دې اکلس نه دی ویلي نن د پښتون ملت پال سیاستوال او لیکوال عبدالسمد خان اچکزي 200 اتلین منزل کیږي نو موړي له برتانویانو سره د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه کړې وه او په 1903 کال کې د دسمبر په 2 نیټه په کوټه کې په بمی چاودنه کې وجل شوې وو هغه د سیاست ترڅنګ په پښتو ادب کې هم کار کړی او د لاسو په خواوشا کې کتابونه لیکلي او ژباړلې دي عبدالسمد خان د 1908 کال د جولای په 8 نیټه د بلوچستان په ګولستان تان اسیمه کې زیږیدلې وو نو موري د خپل سیاسي جدوجہد پر مهال د برتانویانو او د پاکستان د جوړېدو نه پاس د پاکستانی واکمنانو په لاس خوښه ډېر ښکاله قید هم تیر کړی دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف په ګډه مبارزه ټینګار کړی دی د یاد وزارت معاون نصیر احمد اندیشه وای چې دغه مبارزه یوازې د افغانستان ذمہواري نه ده نو مولیدا خبرې نن په هغه یو ورځنی سیمینار کې وکړې چې د ایشیا زړه هیوادونو کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی وو خغلی اندیشه زیاته کړه په کار دی چې د سیمې هیوادونو هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره خپل هڅې زیاتې کړي پرون په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو بهرنو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د ناتو مشر یانس سټولنبرګ خبریالانو ته وویل چې که افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د ناتو غړو هیوادونو لپاره یو ګواښ وي. نوموړي زیاته کړه له همدې وجې به د افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستې جاري ساتي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستوي. هغه ویل کدا سې کېږي نو پکار دي چې له عراق سره یې د عراق نه یې اجازه واخیستل شي. نوموړي دا څرګندونه د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کانګرس ته د کړې پرونی هغه خبرې ورسته کړي چې ویلي وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو 200 سرتیری واستوي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خپلواکه کوردي سیمه کې ځای پر ځای شي. خو حیدر العبادی ویلي چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. او بل خبر دا چې د روس وزیر اعظم دیمتر مدودیف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منزور کړی چې په انقره د روسی جنگی الوتکه د وشتلو په خبرګون کې لګول شوې دي. پرون د حکومت په ویب سایت خبره شوې د مدودیف د فرمان کې راغلی چې د دسمبر لومړۍ نیټه نه به ترکی ته په ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغه ته به اجازه وي چې روسی سیلانیان خپل هیواد ته ورستنوي. همدار د جنوري لومړۍ نیټه څخه به د ترکی په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته زمونږه خبريال احمد الله د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 117 روپۍ 13 پیسې او 117 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. قوم نیشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو څلورو وسلوالو ته په کوهاټ کې 500 ورکړل شوی ده. د پاکستان د خزانه وزیر وایي د نویو لګول شوي ټکسونو پیسې به پر کډوالو لګول کیږي. یو کډوال وایي د پاکستان واکمن تش اعلانونه کوي.
چې کومه خبره دی کوي دا خلی خبرې کوي او زمونږ وینه سوداګري دغه مونږ دا ریکوست کوي چې موږ د کوم حقوق دي کومه مسلې دي دا د موږ حکومت حال کوم.
بل پلو د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو دا وخت د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. دوی په شمالي وزیرستان کې د اړول سوی زیان پاړوي.
زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې.
د دې ترڅنګ دوی اونیزي خبرونې د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. اورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ.
رابسو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، په کوټه کې عمومي نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر اقتصادي رادارې د لویدیځ یا غربي لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج کړی او لسی غونډه کړی ده، چې په دې احتجاج غونډه کې د بلوچستان د عمومي نېشنل ګوند صدر اصغر اڅکزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړې ده او هم دوی ګوند د اقتصادي رهداري غربي لاره بحال کړې ده. خدای نور ناصر پر ریپورت لري.
عوامي نشتل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یا د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې یا د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبر سوی حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوی. د یاد ګوند د صوبي صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی لارې په جوړولو تیار سوی. کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نسی راوړای نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم. کم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم. کم د نفسې وال راوړلو نو ما راوړی. کفارم د تطل سماینې ترمیم د لارې کام ته یو څور
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکه وسوي چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري تر ننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری بیا د دې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
پدی اوالا تر ټول مخکی محترم مشر ګران محمود خان چکزی وزیر اعظم سمولی دل بیا پاتویشتم تاریخ باندې د مئی په اسلام آباد کې هم د پارټی د چیرمن محترم محمود خان چکزی په غشتنا آل پارټیز کانفرنس وسو او هم په کانفرنس کې د دې اعلامیه خبره شوه چې ټول پارټیانو دا غشتنا وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روټ چې دی هغه دی بحال شي.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې له ښاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د شار پر بیل بیل سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لار د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید ککړو څلور وسلوالو ته د خیبر پښتونخوا په کوهات کې پانسی ورکړل سوی ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د لړکی د کوهات یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهات په جیل کې نن سلور هغه ترهګرو ته پانسی ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه سلور تنه حضرت علي سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي او د دغه سلور تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سر لخر راحل شریف د نومبر په دیرشمه نیټه دستخط کړی وو. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي شوي دي او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی او تر دې دمه یو شمېر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د خزانه وزیر وای چې د حکومت لخوا د نوې لګول سوی ټیکس څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به د کډوالو پر بحالۍ او پر ضرب اعظم عملیاتو استعمالېږي. د خزانه وزیر دا هم ویلي چې ضرب اعظم اپریشن په روان کال کې اخري پوری کامیابی ته سرته رسیږي. خو بل پلو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي چې د پاکستان واکمن تش اعلانونه کوي او د دوی په وینا چې کومه پیسې راځي هغه پر دوی نه خرڅوي. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې د نهه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نوې ټیکس تر لاسه کړې شوې د سلويخ اربو آمدنی به په اپریشن سروې اسب او د کډوالو بیا بحالې لپاره استعمالیږي. د خزانه وزیر زیاته کړه چې د کډوالو بیا بحالې لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو، د سکولونو، هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. دوی ویل چې د را روان کال اخیر پورې به اپریشن سروې اسب هم سرته ورسي. د خزانه وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې په ملک کې د نوې ټیکس لګول لوچی په حکومت تنقید روان دی. د خزانه وزیر د لړکی مطبوعاتو ته زیاده کړ چې حکومت دا ټیکس په غو شیانو لګولې دی کم چې د اسایش په زمره کې راځي او چې کم خلک دا شیان اخسي شي نو حکومت ته ټیکس هم ورکول شي. یاد دی وی چې حکومت د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنی کم هدف اخی وو، پاغي کې حکومت ته د سرویخ ارب روپو خساره شوې ده. د قبایلی سمو کډوال واپس او بهاله په اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو قومي کمیټې جنرال سیکرټری ملک غلام خان وزیر په دې لړکی مشال ویډیو ته وویل چې حکومت هڅه د بیانونو نه کار اخلی او په عملی توګه یې کار نه ښکاري. د ده په وینا چې کله هم دوی د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی، حکومت ورسره رابطه نه ده کړې. دی وایي
دا تر دې یوه شپه ډېره مشکله وي، وړه وړه بچیان ته انفیکشن لګېدلی دي، کانسی لګېدلی ده او زنانه په ټینشن کې دي او چې کومې خبرې دی کوي، دا خالي خبرې کوي. او څومره په دینار جمع کوو دا د خپل سره پټوي. دی زنده ثبوتینه مخکې هم موجود دي چې څومره پیسې راغلي دي، هغه دی بالکل نیسه غیداری کا سره پای ڈی پیز بند خرچہ نہ روکڑی اور ٹول پیسے دیکھ پلے بس بدن سے بنگلے پہ جوڑائی مارکیٹ پہ جوڑائی دمنگا دمنگا وین سودا گری دا منگا دا ریکویسٹ کری می دا کیم حقوق دی کیم مسئلے دی دا می دا حکومت حال کو
دا ٹولنی سے چارو کارپو محب وزیر وائی چھ اسلام آباد کی ناس چارواکی دا شمالی وزیرستان دا کڈوالو دا نقصانات و ازالن شی لگاولے دی وائی
دا وایو چې دا خبره کدی چرته دا پیسې مختص کړي هم وي نو هغه خالص د فوجي کومکونو په مرسته کې وي. هغه د فوجانو تر سطح پورې به هغه کومکو کې ضرب عزت کې د هغوی کم نقصان شوی دی، کوم څیزونه هغوی ته پکار دي. خو د کډوالو د مرستې دپاره به څوکوکو شبهات یقینا شي وي تر څو چې مونږ ته دا اندازه دوی رانه شي چې د کډوالو نقصانات څومره شوي دي، بیا به مونږ په هغې باندې خبره کولی شو.
د فکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته ویل شوی وو چې په فاټا کې د متاثرینو بحالې لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا اتیا ارب او درې نیم کرور روپۍ لګول شوې ده.
رابع اکرم خان و بل پلو د شمالي وزیرستان متاثرینو د خپل غشتونو لپاره د وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی او وفاقي حکومت غشتنه کوي چې د دوی د زر تر زره بیرته خپلو علاقو ته واستول سي. دوی وایي چې په پراخه کچه یې تاوانونه سوي دي او دا تاوانونه دي هم ورکړل سي. د سراج ظهیر دا رپورټ د دې احتجاج کوونکو په ژغ پیلېږي.
دا وازونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زره خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستان دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دې غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کور شو خلکو له دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نه راغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه لاو دے ان میں لوی مونگ در بدر پرتو یو زو مونگ سرا ہس کوآپریشن نشتے زو مونگ بازارونا زو مونگ کورونا زو مونگا علاقے ورانے شوے زو مونگ سرا دونا زیاتے شوے دے چے قسم پو خدائی کا دے اسرائیل دے فلسطین سرا دونے کڑے وی لگا جے سومرا وزیرستان خلکو سرا زو مونگ خپل خلکو وکڑ
یو بل فرہاد علی نو متن ہم مشال ریڈیو تا د خپل غختنو پا حق لو وی
زمون غختنا چتا سو مونگ خپل کورو تا واپس کی ال درازه خپل کور کی خیمہ لگاوم بیا عزت بند یم په احترام بند یم او ځان به داسې لګی چې یو وزیرستان یم.
د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د شمالي وزیرستان نه راغلی رحمان الله مشال ریډیو ته وی چې دوی هر چاته د خپل غوښتنو لپاره ورغلی دي، خصوصا کې هم ناوري
ام ان ا صاحب زمونږه غایب دي او زمونږه ورکته تلاش کوم شدا به بند مونږ اشتهار چلو مونږ دا غوښتنه د حکومت نه کوو چې تم خپل علاقات خو یو ولېګا زر نه زر مې ولېګا کولر ته به حال کا اسپاټل ته به حال کا اوس فرض په مثال دی د واپسی شروع کړم دا د واپسی بے انصافی بند مبنی دا
د ذکر دا لدی وړاندې دی خلکو د بنو او پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاجي مظاهره کړې دي او وایي چې اسلام آباد به تر هغه نه ستانه کیږي چې غوښتنې نوې پوره شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی باډی ته ستانسوی کډوال وای چې دوی له هماغه سی لستونځو سره مخامخ دي. د دوی په وینا هلته د دوی د سانتیاو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړل سوی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری له دوی سره غږیدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر ایجنسی په باډه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه موثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوه او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي. په باډه کې امن لښکرونه ختم کړه شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د مودا پاسورتا خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخستا. خو باړې تاسټان شوی خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی. په دې ورستو کې باړې ملک دین خېلو تاسټون شوی یو تن احد ګل پرې د مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي، نشته دی یاره، سړکونه هم نشته دی، کورونه هم نشته دی، نور چې کوم خلتلې دي عام خپه دي، خطرې شته دی، لا مطلب چې عام داسې نشته دی چې هغه مولا مطلب چې سکون ملو شي.
او د باډي یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غوړو هغه چې کوم و دې رسره کړی وي لکه څنګه د باجوړ متاثرونو واپس کېدل و چې ور کړی وو، څنګه وي ته کورونا جوړ کړی وو، څنګه پیسې ور کړی وي، مونږ پر دې په هغه شکل هغه ته غوړو اده روکی مونږه فیل دی د ټولو حکومت لا مفیل دی چې مونږ په دې مهربونی وکي د مونږ هارت ته بشوې دي کویر نه کړل نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزورو کې بیا روزي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پر دې وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمه د خلکو مسالې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا په یقین سره ویل شم چې په دې میاشت کې دوی لا چکونه میلاو شي او کوم کومونه کې سروې شوی یو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې په هغه کني بنیادونو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باډې بازار هم کولاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باډې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب پو پیکج منظور کړای دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خېګړې لپاره په سمتوګه استعمال شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په کبالی سیمه مومند ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته د سبق شودلو پریښی دی او وایي چې تر هغه وخته به احتجاج جاری ساتي تر څو چې د ترقیانو مسله نوي هواره سوي. بلخوا بیا د سکولونو زده کوونکي ماشومان وایي چې کلنۍ امتحان نږدې سوی دی او سبق نشودل به ورته زیان ورسوي. شانواز ترکزی نور حاله کوي.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه خودلو لوجه یا خو په سکول دننه لوبي کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خورز د کون کې دی وای
عنایت الله دسم کې مرګری بار ګرځي مونږ هم بار ګرځو نو دی وجنه سبق ځای شو ټول مرګری بار ګرځي پیریډونه هم خالی او استری شو او ټول خپګان کوي چې را استادان یا کار ولی نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغه ډیر خفه دي ځکه چې امتحانونه یې رانځدي کیږي او استادانو یې کار پرېږي. مخه نو په داسې حال کې هغوی د راتلونکو کلیس امتحان لپاره تیار نه شي کولای.
زمانم عبد الله ده نه هم اګه سبق هم نه امتحانونو ته ورځ کم دي استادان هم هسته پیتاوي ته ناسي تور جنډي لګولي بلکې دا چې زمنګ پرډونه استادان مسلې چې حل شي زمنګ پرډونه بس صحیح ولګي یو پرډم نه د حکومت ته دا درخواسته چې استادان مسلې د ټول حل شي.
استادان وای چې هغوی ته حکومت درې کلونه وړاندې ویلي چې ګنې هغوی ته په نوکریو کې ترقیانه ورکول شي او یو کال وړاندې باقاعده حکومتنامه هم جاری شوی و. خو دوی وای چې هغه ترقیانه دوی ته ورنه کړی شوی. کریم خان چې د سکول استاد دی وای
چې استادان ټول چې دی نو هغه سره په احتجاج دي کلاس بایکاټ وکړو دغه شان دي زمونږ اپګریډیشن وغیرہ وغیرہ د اوسه پورې زمونږ سی سی ٹی پروموشن چې دا د اوسه پورې نختی دي او زمونږ جایز مطالبي دي زمونږ جایز مسائل دي چې پاټا سیکرټری په خپل باندې هم منی خو دغه باوجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پورې په ګامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمری یا رپورت ملاو شوی دی خو عمل درآمد پر نه دی شوی.
زمونږ د مومند جنسې تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمونږ ترقی به څنګه کیږي. دا بایکاټ په تشپګ ورځو پورې دغه شانې جاری کلاس بایکاټ وي په هم ورځ باندې به ان شاء الله زمونږ ټوله فاټا ټیچر شیدان دا په شرایط دستور باندې الته درنه ور کوي.
په محمود جنسې کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای کله هغوی د ترخیانو دغه ستونزه هوار نه شو نو هغوی با د روانې میاشتې په 8 اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
په پاکستان کې په دروستوي کې په داسې حال کې د یوې ورځپاڼې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز لګول شوی چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا دعوی کوي. بل خوا بیا یو شمیر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسر کیږي. احمد شاه اعظمي دې موضوع ته کتنه کړې ده.
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تکي مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی وو او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
نوم یې نه دی اخیستی چې اعتراض کړی دی خو زما لیکنه خو اکثر پاکستان افغانستان او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حواله باندې وی بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لاره فشار لاندې راغلي دي لکه شیعان دي احمدیان دي نو دوه خبرې کېدې چې یا طالبان به دا وایي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه زما نیوکې خو اکثر جرنیلانو باندې وي نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورځپاڼې پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2010 کال کې لیکنې پیل کړې خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو دی وایي
انہوں نے کہا کہ آپ اگر بلوچستان کے بارے میں نہ لکھیں تو
دوی ماته ویل کدا بلوچستان په اړه ونه لیکي نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستان پرته پر بل څه لیکل نه سم کولای نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پریښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوز یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټی وی چینلونه دي خو په اړه ادعا کیږي چې د اسټبلیشمنت یا پوز تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېری تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې نو درته وبوي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
جو پاکستان کی طاقت کا اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ایک بڑا کردار فوج کا
دا پاکستان پز واکمن اسٹیبلشمنٹ کے پوز لوی رول لری چغ سرگندے یو وقت چې په کراچی کې بعد د متحده قومي مومنٹ لکبله چپتیا و خو غي اواز تر کراچی محدود و په پاکستان کې چې د سنسر کې دوه نوې سپاره غلیدا د کټمټ په 1978 لسیزه کې د هواد د پخانی پوزي واکمن ضیاء الحق د دور غوندیدا هغه وخت به سپینې پانې چاپې دي او اوس پانې ډکی وی خو اواز ورسخه استل شوی وی
په دې اړه مې د پاکستاني پوز د عامه تعلقاتو ادارې آیس پی آر سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي ویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی قدم
اٹھائے کچری یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ماته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړې چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټي وي چینلونه او 300 زیات ورسپانې فعال دي. خدا هیواد خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي.
احمد شاه اعظمي وخت په پښتونخوا کې د زیګر درې نیمې بجې سویل منور شاه څخه د خبرونو لنډې زورو.
پرون عوامی نیشنل ګوند په کوټه کې مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار دی د پښتنو د سیمونه نه اړوي. د یادونې وړ ده چې د مرکزی حکومت په وار وار وینا ده په دغه مجوزه لار کې بدلون نه دی راغلی خو ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې لار کې د ممکنه بدلون له وجې د پښتنو حقونه وهل کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر ساخدار ویلی حکومت کوشش کوي چې د ضرب اعظم عملیاتو بدمنۍ له وجې به کور شوې د قبایلی سیمو ټول کډوال دراتونکو کال تر پای خپل سیمو ته استنوي. نو موړي زیاته کړه چې ضرب اعظم عملیات به د 2018 کال تر اخره پورې په کامیابی سره ورسیږي. په مومند جنسی کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومان او تسبق خودل بند کړي. دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترخی ورکول وعده کوي خو تر اوسه یې عملی نه کړي. بلخوا فاټه سیکرټریټ لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف په ګډه مبارزې ټینګار وکړ. د یاد وزارت معاون نصیر احمد اندیشه وایي چې دغه مبارزه یوازې د افغانستان سیمواري نه ده. پرون په برسلز کې د نېټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې فیصله وکړه چې افغانستان کې به راتلونکي کال 2000 پوځیان پرېږدي. د نېټو مشر خبريالانو ته ویلي چې افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي نو دا به د نېټو غړو هیوادونو لپاره یو لوی خطر وي. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه واستوي. هغه ویل کدا سې کېږي نو په کار ده چې د عراق د حکومت نه اجازه واخلي.
او سم وخت تر رسیدلی د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو ته د دې خبرونې کوربه ګلایا است.
د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د ترکیه په لویدیس کې په یو کلی کې د شهابی کانو ورېدو وروسته دغه کلی اوسیدونکي شتمن شوي دي. خبر نومې د ترکیه خبری ویب پاڼې تر مخه د ترکیه په بنګول صوبې په ساری سیسک کې اوسیدونکي هغه شهابی کانی راغون کړی ول چې ویل کېږي د سپتمبر په میاشت کې راپریوتی وو. د کلی اوسیدونکو دغه کانی په 3.5 لک ډالر خرڅ کړي دي. د رپورټونو تر مخه د یو ګرام شهابی کانی بیا $60 ده. په دې کلی کې 3.5 زره خلک اوسیږي او په دې کې دیش کلن حسن بلدیک تر ټولو خوش قسمته وو. هغه 2.5 کیلو شهابی کانی موندلې وو. حسن دغه کانی په 1.06 لک امریکایي ډالرو خرڅ کړی دی.
په
په انټرنیټ د خرص او خستو مشهور کمپنی امازون مشر جیف بیزوس ویلی چې نیو شپرد نومي خلای جاز په دویم ځل کامیاب الوت کړی دی. دغه خلای جاز ټیکساس نه لیګل شوی وو او په دې کې څوک هم موجود نه و. په راتلونکي کلونو کې به دغه جاز مسافر خلا ته لیږي. امازون کمپنی په یو بیان کې ویلي چې د نیو شپرد کیپسول او راکټ یونټ په خوندي توګه ځمکې ته رسیدلی دی. په اپریل میاشت کې دغه خلای جاز خپل لومړی الوت کړی وو خو د دغه جاز هایډرولیک سیستم ناکامه شوی وو. نیو شپرد خلای جاز 100 کیلومتره په بلندۍ کې د شپږو انسانانو د وړلو توان لري. په دې وروستیو تجربو کې خلای جاز د 100 کیلومتره بلندۍ نه زیات الوت کړی وو. په مراکش کې په راتلونکي میاشت کې یو داسې کارخانه پرانستل کیږي چې د شمسي توانایي په مرسته به پوره یو ښار ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. د مراکش اورزازیت کې جوړکل شوی ترمل پلانټ د لمر استرګې نه بعد د مالګې ویلیدو کار کوي او دغه حرارت به د جمع کولو وروسته په ماخام کې یو ټربان چلوي. په لومړي پړاو کې به د تیارې 3 غنټې وروسته توانایي جوړیږي او په آخري پړاو کې به په یو ورځ کې د 10 غنټو لپاره بجلی جوړوي. دا د مراکش 2000 کال د توانایي پیدا کولو پروژه ده. دا په نړۍ کې موجود د سولر یا شمسي توانایي لوی کارخانو کې یوه ده. په دغه ځای کې دومره آئینی یا سولر پینلز لګول شوی چې د پلازمینې رباط هومره رغبه لري. دا کارخانه د سعودي عرب یو کمپنی جوړه کړې ده او د دې مشر وای چې دا د 15 فوټبال میدانونو هومره رغبه ده او د دې منصوبې لاندې به تر 10 لک خلکو پوری بجلی ورکول کیږي. په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی ریډیایي دوربین د جوړېدو حتمی پړاو ته رسیدلی دی. د دې دوربین قطر 500 متره دی. د دغه ریډیایي دوربینو په مرسته به په کائنات کې موجود اجسامو ریډیو سیګنل ترلاسه کیږي او پر دې به تحقیق کولی شي. د فلکیاتو مشاهدې لپاره د دې دوربین حیثیت ډیر زیات مهم دی او داسې ویل کیږي چې هر کال به نوې موندنې هم رامنځته کیږي. د ساینسي ماهرینو لخوا دغه دوربین ته فاسټ نوم ورکړل شوی دی. دا دوربین د چین په ګویوزو کې جوړ کړل شوی دی او وزن یې 10000 کیلوګرام دی. دا دوربین به د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې کار شروع کوي. چینی انجینرانو او کارپوهانو د 5 کاله مودې کې دغه دوربین جوړ کړی دی. د چاینا ډیلی ورځپاڼې تر مخه دغه دوربین د ټول کائنات نه سیګنل ترلاسه کولو توان لري. د فلکیاتو نړیوال کارپوهان وایي چې د دې دوربین په مرسته به په کائنات کې د لرو پرتو ځایونو او د ستورو موندنه یقیني شي. په یو نوي رپورت کې راغلی چې هغه ماشومان چې موبایل آلات کاروي د هغوی ټکنالوژي صلاحیت متاثره کیږي. د آسټرالیا یوې تعلیمي ادارې ویلي دي چې له 2011 کال وروسته د آی ټي درس ترلاسه کوونکي زده کوونکي په لویه کچه زوال په لور روان دي. د رپورټ تر مخه د کار په ځای کې ټکنالوژي صلاحیت په نسبت ماشومان په ټابلیټس او سمارټ فونز کې د مختلف نوعیت مهارت ترلاسه کوي. په رپورټ کې ویل شوی چې د زده کوونکو په کارکردګۍ کې زوال د پریشانۍ وړ خبره ده او په دې اړه زیاته توجه پکار ده. په رپورټ کې خبرداري ورکړل شوی چې دا خیال بیخي غلط دی چې کوم ماشومان ټابلیټس یا نور آلات استعمالوي هغه زیات قابل وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Pramita, Mario.
¿Pique o qué?
¿Pique o qué?
¿Pique o qué?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونه کې هم د جیمز بانډ سیریز نوې فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.4 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر د هندي سینما فلم پریم رتن دن پایو دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی پریسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې دی هنګر گیمز مارکینګ جی پارت 2 په لومړي نمبر دی. فلم سپیکټر په دویم او په دریم نمبر فلم دی پینټس مووی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم پریم رتن دن پایو په دی اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په هند کې د 1.95 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم ګوډی کی گان او په دریم نمبر فلم مې او چارلز دی. د هالی ووډ سینما مشهور کریکټر کیپټن امریکا دریم فلم کیپټن امریکا سیول وار لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کیپټن امریکا لومړی فلم په 2011 او دویم فلم په 2014 کال کې جوړ شوی و. په فلم کیپټن امریکا سیول وار کې مشهور اداکارانو کریس ایونز، رابرټ ډاونی جونیئر او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. دا فلم به د 2014 کال د مئی په 6 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Remember me? Your mom's name is Sarah. You used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. And they're not planning on taking you alive.
You know what's about to happen. Punch your way out of this.
What do?
We fight. Sorry, Tony. You know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I.
د هالیوډ مشهور اداکارانو مارګن فریمن، مارک رافلو او مایکل کین نوې فلم ناو یو سی می دی سیکنډ اکټ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د ناو یو سی می دویمه برخه ده چې د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو او په باکس آفس کې ډېر زیات کاروبار هم کړی وو.
People see the horseman as noble Robin Hood. But I believe their first act was just the setup. For an even bigger reveal.
It's great to be back.
So nice to see you all again.
If you think you've seen it all, take another look.
Happy to be working with you. Oh. Ta-da!
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پاتیګون، پریانکا چوپڑا او رنبیر سنگھ نوې فلم باجی راو مستانی دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجی لیلا بنسانی جوړ کړی دی. دا فلم په 1970 کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجی راو او د هغې دویمې ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجی راو په اړه په هند کې مشهور ده چې ټول یو سلویغ جنگونو کې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې یې هم ماتې نه وه خوړلې. فلم باجی راو مستانی به د دسمبر په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے سو خدا کو بھول جائے وہ عشق۔
اس گستاخی کے لیے تمہیں سزا بھی مل سکتی۔
کس کی تلوار پر سر رکھوں یہ بتا دو مجھے۔ عشق کرنا اگر خطا ہے تو سزا دو مجھے۔
آپ ہم سے ہماری زندگی مانگ لیتے، ہم آپ کو خوشی خوشی دے دیتے، آپ نے تو ہم سے ہمارا غرور چھین
لیا۔ باجی راؤ نے مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں مستانی،
اور ایک ساتھ رکتے بھی ہیں۔
د هندی سینما وتلی ایکټر شاهروخ خان فلم دل والے لومړی ټریلر مو په دې خبرونه کې اوریدلې وو. دا فلم مشهور ډایریکټر روهیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوبلاندی بلاک باسټر فلم چنای ایکسپرس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکاری کاجول هم کار کړی دی. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دل والے کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهروخ خان او ورن برونوی دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. فلم دلواله بعد دسمبر پاتل لسمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم دلواله نوې سندره ګیر وخت پر شبې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर लम्हा थम गया
आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया
दुनिया भुला के तुमसे मिला हूं निकली है दिल से ये रंग दे तुम है गेरुआ राजे की दिल से है दुआ रंग दे तुम है गेरुआ
निकली है दिल से ये दुआ
रंग दे तुम है गेरुआ
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم
مشال ریډیو ته ورجاستا اوسم بل خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې درته وړاندې کوو د دې خبرونې کوربا احمد شاہ اعظمی دی او تاسو په تکراری توګه غوړی
مدرسې پوسنی عصر
د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په سنیا سر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطر که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزی او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یو سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په سنیا سر کې نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رېجستره دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعة دي يو وفاق المدارس العربية دي أو يو وفاق المدارس السلفية دي أو يو كده رابطة المدارس أو بل تنظيم المدارس دي دي كيجي كم دا سنين سابون دي دا سرخفلو كي تقريبا يو دير حد قرنز دي لك ديوبان دي برلوي أو دا جماعة اسلامي مكتب فكر خلق شي دا غو نصاف سرا يو اندازه قريب دي فاتشو الشيعة نو دا غو خزائر خبر دا خل مستقل نصاب دي دا فقه جعفري كويس باندی او وفاق المدارس السلفيه ندودي ذات تاثر چه د وهابي فکر يا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه ندوي متاثر دي او سعودي جامعات کې چې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارس کې نو په هغه باندې داخله زور ورکي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
و وهابي مكتبي فكره چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه ورباني د سعودي د فکر دا سعودي کې کوم فکر راځي د تسولونو مکتبونو او خونځو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی نو د دې وجنا اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ و جدل او د وهلو تحولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمیر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزي او متشدد فکر خورولو تور پر پوری کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کوم مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندۍ تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول ځان وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچہرے مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقہ ایس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوي دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامي تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده دوی یوازې د جبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکری اسلام وسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سینې کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای شي د ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې اخر یو دبل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه دریږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډیر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای دې چې د فرقو په دونه وافر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیث خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پیښې دي. پکار دادا چې جدید مسائل د پارا جدید مطالعه وشي د قران او سنت باندې بیا وکړل شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خاص ځای کې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو، یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ته ما ته څه وایې، پلانی مولي صاحب څه وایي، پلانی مولي صاحب څه وایي، پلانی مولي صاحب څه وایي. خلک د چا غو منم، زموږ د کلي کې زلزله شوي وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې لمونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، هنځون هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. ایا زور د کلی علما چې ورسره تللی وو هغه ورته ویل چې دا مشرکان دي، دینه دي، هغه ویل بابا موږ خو نه مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولای نه شي.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړ کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نشي چې خپل شاګردانو ته ووایي چې زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې د اسلام نه موزي او د مسلمانۍ نه موزي، او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یوازې د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د لپاره کار وکړو، موږ د مسلمانانو د تفرق او تشتت د لپاره کار کوو، او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستانی مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولن کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څخه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیا او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنز نشټې دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چابل مسلک ته بد ویل کیږي، بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نی ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لږ دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا د وجه څه ده؟ نو پکار دا هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا چې خپل معاملات داسې بهترینی خودل پکار دي چې دا هغه نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې دا هغه نه د خیر لارې کولاویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نشته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقی کې اختلاف هیڅ نشته، سوال رائے دی اختلاف. تو از زید پسینه باندې لاسونه تلم، بل وای زید لاسونه خلاصوم، بل وای زید پنامه تلم، تا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نشته چې الله یو دی، رسول اخر محمد رسول الله، او کعبه دغه زموږ سید شریک ده.
دا کیس اختلاف نشته ورو اصول کیس اختلاف نشته معنا په فروع کې اختلاف چي هغه د زمانو سره روان دی هغه کوم بوډ جلا کو کيو کو هغه نه ختمي
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقه وارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلارې جوړ کړې ده. خوشنوم کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر چشتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.